کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلي شي او د تیښتې په تکل کې شي له نورو څه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تیښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال است.
شکر نعمت زمون چشتا یوشتا متای دمینی کور زمون وطن مور زمون
زمون وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله
الله مو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے.
تے نیمی نڑی درنو وریدون کو سلامو نمی ومنی. په روانه خبرونه کې د ښځو په یوه مالی حق یعنی میراث خبرې کوو. په ځانګړې توګه د هغو نجونو په میراث چې ورور ونه لري او د پلار مال ټول دوی ته پاتې وي. ځینې کورنۍ له دې نجونو سره زور زیاتی کوي، د میراث په خاطر یې واده کولو ته نه پرېږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. دا چې د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده او خپله میرمنې په دې اړه څه وایي، په خبرونه کې به یې واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د ښځو لپاره لومړنی زراعتي مرکز جوړ شو. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې دا لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویخزي د سنگساري دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړي و په درزه بلسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي. خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او ښځه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریکه ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کمو مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې که یوه میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي، نو د کورنۍ غړي دا خبره ډیره بده مني او له هغې سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د نجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې نجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر نجونې واده ته نه پرېږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبا یوه همداسې نجونو څخه ده چې پلار یې وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او که کله کوم بیګانه خواستګار ورپسې راشي، نو کورنۍ نه ورکوي له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زخپلا پلان زیوا ایم پلان می وفات شوه ده زما کورنۍ گچ خلی باندې نو ای چې مثلا نی در کو یا ستا میراث تا طریق کې نه خود ز چې دغه د نظریاتونه پویګم یو څوک چې مثلا ما خاصګر شي بیگانه یو او ځان تیر وسی او زه پویګم چې مثلا د دې دلیل څه ده د دې پرځ دا انده کې چاته ورکو د خپل د حقوقونه دفاع کوي او خپل هغه واخلي که چې ما کورنۍ کې ویل دي چې مثلا ز خپل حق اخله مزما شي حق مده هر کس خپل حکم بیگانه حکم هر څوک چوي خزما انا چده اغه د مخنه کار چی نه اته کله چې یو شی د کلین نمګراو تقسیم شي اغه وخت به راکول اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی دا وخت وی دي کنه اغه نم زه محروم شم ځکه چې مثلا د ډیرو توخونه لري کله چې بیا د حق رسول وخت شو فزه طبعا د خپل حقوق نه دفاع کومه
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیرنجونی ل خپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګ را تګ نه کوي او کزیننجونی خپل میراث و غواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښته ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم شاید ما سره رفت آمدونه کي یعنې فامیل مې توجه نه لري دغه دپاره غو د خپل د حق نه حقوقو نه تیریږي ځینې نجونې دی خپل د حقوقو نه دفاع کوي خپل غږ پورته کوي نو هغو ته هم ډېر ستونزې ایجادېږي که چې هغه خپل فامیل خپل کاکایي بس ټول کورنۍ د هغې په خلاف باندې کیږي
د خبرونې په دې برخه کې بل یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې کا ایونجلې ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري د کورنۍ نور غړي څه ډول رویه ورسره کوي
من خواسره یو کورنۍ وا کوم لاس لورګانې هغه به سي ورکول زو یې نه لره انو دا تر بران تر زمونه به ویل چې دا مونږ چاته نه پرې دې سي ورې کې دا خو دا میراث وړي بل کور ته ځان سره دا مونږ کو کې جلې زړې کورنۍ زړې زړې نه مونږ په زور راکو تی بیا باج نو کې سو دا نیند صفات سي په کور جوړې سي کوم په زور نه دی وکړه زړې وکنه وکړه
که یو څو انجونی وی بیا کله چې پلاری وفاس دوی ورور نه دلوده یو زړه موري و دا انجونی ټوله پهلې وی نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د تریپ سی ورغه دوی ټوله را وسل افغانستان ته د تری چې وو زمونه دلوده او دوی 15 خويندې وی ټوله یې مخپل زمونه ته په نکاح کړل خو دوی یو مرزي نواز بل هغه غینس پورته کولای کله ونو سبې کړیو خاص هم د یو لامل و چې زمکه دوی ځان سره وینس یا وای نخلي کنه 15 خويندې وی ډیر زمکه کیدله د دې په خاطر د خپل زمانه ته په نکاح کړل
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com دستری محکمې د اسناد او وثائق رئیس مولوی مصطفی بارکزای وای د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفا فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوی دي چې ښځې هم نیم میراث وړي
میراث در قانون اسلام اصناف ازو تعین شده
د اسلام په قانون کې د میراث اصناف ټاکل شوی دی په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفا وفات شي د میراث صاحبان مال او درې ټاکل شوی ده میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي میرمنې نیم میراث وړي او دا د ویل لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاوند ده ک میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصہ وړي او کاولاد ونه لري د مال څلورمه حصہ وړي هغه هم په دې خاطر چې کاولاد ولري نو هغه د دې لګښت ورکوي
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي یعنی د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی
میراث د خزه یو حق د خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري الله جل جلاله دا حق صرف خزه ته ورکړی ده او اتا کل ذی حق حقه په اساس باندې چې هر صاحب حق باید خپل حق واخلي د میراث حق هم دغه سه د خزه پورې اړه لري دا میراث کله خزه ل خپل اصول نه وړي کله خپل فرونه او کله خپل خاوند میراث وړي د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د خزه حق بیت کړه بیا د نارینه د میراث مبارک الله جل جلاله فرمای لذکر مثل حظ الانثیین و د نارینه لپاره دوه برابر د خزه حق وي نو دلته د خزه حق تثبیت دی یعنی نه د خزه حق معیار ګرځیدل د نارینه د حق لپاره یعنی کچیرته د خزه حق په میراث کې نه وای د نارینه حق به چیر هم نو دغه وجنه اسلامي شریعت میراث اصل د خزه لپاره ګرځول
لکه چې مخکې هم وویل شول، ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي، وایي چې زموږ میراث پردی کیږي. یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي، د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی، ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي، او که څوک د میراث په خاطر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دو حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د خزه رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نارینه او خزینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول خپل د دوی پر رغبت او خوخی سره وسی. کچیرته د خوخی تر کولند کیږي او د خوخی د خزه نه د نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی، د حضور واده کول د اسلام کې نسته. د نکاح حق پایمل کول دي اې دی دغه مابات آثارم ټول د ګناه آثار دي. د خزه او بیگانه خزه ده اصلا د دې نکاح ابتدا سوی نه ده، او بیگانه خزه شرط لهذا دی یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده، ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده، همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي یا چې هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي، هغه آثار عارضي دي، حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوس وکم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده، او شریعت سره دا ټکر کې ده، او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلی پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلای، او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي، زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري، او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي، هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله ده، زه سو آبادو ته ارتباط سو آبادو ته ورکم. اول خو یو کټګوري ده چې هغوی پوه نه لري اصلا، ایس نه پوهیږي چې د میراث په نامه کوم حق دی او تشته دیشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده، مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهیږي چې د اسلام د لګانه دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري، مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې دی چې دیو نشي کولی چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا، د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوی پروګرامونه لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا د پویگی د میراث په نامه اصلا دسی خزی دی چې فکر کوي چې د دیو حق د دیو ورونه لري، د دیو حق د دی پلرونه لري. مثلا کچیرته ورور ورونه لري، کاکاګان د کاکا زامن، دیو بیا نه تنها د میراث حق بلکې د هماغه خزی د وجود حق هم هغوی حاکمیت وایي چې موږ لرو چې دا زموږ حق دی. زموږ دسی آزاوی دی چې هغوی آگاهي ورکړی دی چې خزی میراث کې حق لري. د میراث د حق په باره کې د ملل متحد پرمختګ بڼه چې د ښځو لپاره ده، هغوی سره هم کار کړی دی، او څه ملولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکړي. نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کېدل شروع شوی دی، مګر موږ ډېر زیات دور کار ته ضرورت لرو.
درنو اوریدونکو، میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي، باید په ښه ډول پر ځای او ادا کړو، ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي دي د یوې ښېګڼې لپاره دي، او نور پکې د تصرف او لاسوهنې صلاحیت نه لري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خادوسی.